د ماسپخین 2 بجې او 6 دقیقې دي. تاسو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اورم. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پر سودو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینوار چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا به له کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کنډیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی، او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغو پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینوار را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپله کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدئ؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو ټاکلي او مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک هیلې افغانستان صاحب. لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته دمګړې شو موږ څوک اوري. سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان صاحب، تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې لومړی خو زه په لندن کې په دنده بوخت یم، اوسېږم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هیڅکله نه یم رسېدلې. هغه ارمانونه او هغه هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسېدو باندې، او د وخت په کتو باندې، او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې، هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي، او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلما هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کنډیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 800 225 55 او 0 909 203 1540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 40 12 46 01 01 د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګ آسانه کولی شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهئ. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولی شي همدا اوس هم زنګ را ووهئ، او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریک کړئ. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کنډیوال د ټلیفون په کرښه را سره وصل شو. کنډیوال صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې او همدارنګه په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایي چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستانه ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېره مننه ستانځه صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان، خوشاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه مونږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لرو یې، بیلابیل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخصه ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده.
بله،
دا جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دا جګړه ده چې نهیلی په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان لپاره کورنۍ لپاره لري، د هغوی د پوره کېدو لپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تیر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو، او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه رازېږېدلي لاملونه دي چې هغه بېروزګاري ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنا چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته، ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارف ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاش فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه تره زوی نه، ماما زوی، کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي طور رختور باندې، بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته دي.
مننه کوم کندیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتک شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو خواري وروسته په ټوله کې اوس په جرمني کې چې د تازه ورغلیو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمني ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي، چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیه ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي، او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي، او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، درغه مخکې هم افغانستان بیا پتیره پلازمینه کابل لګاڼو تهدیدونو سره مخ واو، لا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، تاسو خورلنې څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنې هغوی څه وایي، دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي، که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو تور ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم ووایم چې که څه هم په یو هېواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډېریو هېوادونو کې، چېرې موږ په افریقایي هېوادونو کې وګورو، په لاتیني هېوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هېوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډېره لامل اقتصادي لاملونه وي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتی ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پوهنتون د دې څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سی پی رو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاج په حقوقي مرکز کې، او یو څو دقیقې وړاندې له برید نه موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر ننوتل او خپل برید یې ترسره کړ، یو وحشتناک برید. که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګري دي او یا هم هغه فعاله زکریالان دي چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د قومپرستۍ احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دی، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هېواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هېواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هېواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار واوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پوهنتون محصله ده، البته په هغې ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پوهنتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پوهنتون کې د ګڼو نورو محصلینو تر څنګ وه. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 21 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 30 کسان وژل شوي، او څه باندې 50 نور ټپیان دي، اکثر د پوهنتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تیروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور به شو بیرته لندن ته. شینواری صاحب، لکه څنګه چې د لارو د سختي په اړه باندې ګڼ راپورونه دي، په هغه کسان چې له ترکیې نه تر یونانه پورې په اوبو کې ځي، دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې ځي چې د چپه کېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته، او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي، په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا، یادګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي، یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي، یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب زه خپل یو یادونه باید وکم. زه پالمان کې خپل پولیس سره ترجمان وم، او ډیره داسې افغانان چې دا غوي هغه دوسیګان یو هغه کذیبه ما ترجمه کولی په غوي کې یو برخه یوم دلاره دراتک برخه پلاری براتک برخه کې هغه کیسی او غانزورونه چې بده غزوانانو خلکو ته والته درمان پولیسو ته او همداسې مونږ ته وایي کیسی کوله به ډیر زیات دردونکي وو. هاته یو افغان مزوان چې د سلیر شو کال وو او خپا او لاس یې مات وو زه شفخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره هغه کیسی راته وکړلې. هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل ته په لار کې په ځنګل کې له لوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چیرته د کانانو ته یو غره ته څوک تللي وو په یو څه کار پسې هغوی ته په لاس ورغلی وو بیا راغ ډبل راوړی وو هغه خپې او لاسې ور باندې مات کړي وو. د هغې نه وروسته یې وهلی وو ډبولی وو. ډېرې ستونزې شته ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره پراتک باندې فلحال که مونږ تاسو یې شاهد وو په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې وایي په لاره مې یو ورور مړ شوی دی مې ولی مړ دی وایي د المان په طرف باندې راته وو چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته په لاس ورغلی دی او د پیسو په مقابل کې وهلی دی ټکولی دی تر دې چې حتی خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوږې دي ستونزې دي په لاره کې پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یوه ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره برازیل مرګونه لاره ده په د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان دلته له لاسه ورکوي بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څیر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه ایټالیا ته به راتللې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل یو څه اسانتیا وه پکې اوس ډېرې زیات مرګونې ده په رومانیا په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د پوتيري کړي دي پرته له فرا کړي رضوانان په دغه لارو کې پاتې شوی دي مړ شوی دي نو ډېر زیاتې ستونزې شته په دې لار باندې او داسې هیڅ څوک نشته چې داسې ځوان چې راغلي او هغه د دغه دومره تکلیفونو نه وروسته را رسیدلې او به ویلي چې زه خوشاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده د خپل ارمانونو او د هلو تدرسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ته رسولې ده.
په دې ارتباط به خغلی شنواری بیا هم خبري وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کوم کارونو بوخت او څومره فیصدی کوي په خو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به ورسته بیا خبري وکړو خو اوس یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مزنګ راوهلې آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لري کومه قصه چې پراتو وای چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي کتا څوک پیژنې مهرباني.
سلامونه محترم ته په درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم فضل هدي ورداګ ما د ورداګ باندې چا کول څو نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ ما خو ویل چې کتا څوک نظر لري نو مهرباني وکړئ. اوه مهرباني.
اول خو دا یو واقعا چې کوم دولت اسی هغه د دربیګی لکه زه یو کیسه درته وکړم د نیو دوست وبیا د ایران په لیار چین او په دغو په دالا باندې په سلور غلم سلطه کې بیا غیو ورور ته وجل کی بیا کله چې دغه بل ورور دی غو په سلور په بل ورور باندې تیږي ورته لای کی یو خبره ته باندې چې بیا نو چې کله مو ته کیسه وکړې باور وکړې ور در ډولم نو دا څه دا چې افغانان ډېر در دي ګیلال ته چې په ډېرو سختیو ورسی یا ترکیه ته ورسی یا مالزیا ته ورسی یا جرمني ته ورسی هلته بیا په ډېر کم سترګ ورته کتل کی که په یو رستورانت کې کار کوي یا په یو شا په اصطلاح په یو کور کې کار کوي هلته د دې موشم کم وي او په ډېر کم نظر باندې ورته کتل کی نو بدبختی زشته ډېر د افغانان ډېر ودر بدل ډېر د مویونو خوراک شول ډېر په کشتیو کې غرق شول ډېر لیوانو وخوړل درنو ملمنونو مې دا پوښتنه ده چې موږ ته موږ باید څه وکړو او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشردوستي نه ده چې د بشر ته داسې یوه رویه کوي چې هغه په اصطلاح پلیار کې وژل کې یو د مړ پلیار کې بیابون باندې پاتې کې هغه د سپیو د لیوان خورو کې زه خود هم دردی نه بولم نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم لکه د نور ممالک شوي چې موږ ونه بشر ته احترام لرو زه دا احترام نه بولم نو څه باید هغه دولتونه وکړو څه باید موږ وکړو
مننه بل اوریدونکو به هم راواخلو دوه نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ بلې زموږ تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو زنګونه راوي په دې ارتباط به د اوریدونکو نظرونه هم واخلو که څوک وینو روابه خلو مهرباني وکړئ څوک پروګرام خاتمه نه اوري څه نظر لري په دې ارتباط ښه فکر کوم د دې ټلیفون بند شو بل اوریدونکو هم لرو که څنګه ښه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم البته ازادي ټکی رادیو باندې زنګونه راوي ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس اوریدونکو لرو دا اوریدونکو به راوخلو بیا به وروسته بیرته میلمنو ته وګرځو مهرباني وکړئ پروګرام کاوري نظر مو را سره شریک کړئ او مننه
څنګه نو په ورسره یو څه د کاري د بول فاصله څنګه د دوه فاصله اقتصادي مشکلات دي نو مجبور دي چې یو نن لاس دا ورنه موږ په لور دا په دې نه ده چې ان شاء الله په ورسره چې دا کې یو نن لاس دا ورنه دي چې په څه په څه مجبور دي چې نو دا کار نشته د زریدا په لږ څه سره مو هغه دي نو دا ورته چې څنګه د کار زمينه برابر شي او یا دا کار ثاني او نو خلک
مننه کوم یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي او بل اخر ځان ترکیه او نور خوندې زینو ته ورسوي فکر کوم د سکایپ لاري هم کوم اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لکم زای مو زنګ راوالی دی تاسو دوی د سکایپ لري اړیکه پرې کړل خو خیر زه به برته میلمنو ته ورستون شم ښاغلی شینواری له تاسو به یو بل پوښتنه هم دا وکړم چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو وویل هلته دولتونه بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي په کومو کومو کارونو کې دوی بوخ دي د چلند په اړه راته ووایي
مطلب دا زه څه دا وایم کړه دا هر څه د شخصیت پورې اړه لري نو تر ډیره دمو به خبره سم وي پالمان کې عدالته ډیره دا سه ماجرین شته چې په ډیرو خو پوسټونو باندې کار کوي او په پنتونونو کې زده کړې کوي او خپل کاری ځایونو ته چلته موږ ورغلی او ما د ویل یادونه باید وکم یو څو وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډیرو افغانانو حال واخیست او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډیر زیات خوشاله وو او په ډیره خسترګه ورته کتل کیږي البته هغه ماجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وکړي او ژبه یې زده کړې وي او ځان کوم ځان ته زیاته ځان رسولي په دویمه کټګوري کې هغه ماجرین دي چې هغه راضي او قانون پزان نه منی یهم له قانون سرغړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي او بیا نو کار خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسه د ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت تلاري شاید چې تنسوی زوریدلی خو که په عموم کې د ماجر سره په چلن مو ګورو خاص کر په جرمنی کې چون کې چې زخپل په جرمنی کې یم او دلته پاتیشو یم خو چلن ور سره کیږي هیڅ کله داسې څوک مانی دی دلی تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو پاړه کوم غلط نظر ور کړی یا هم ویلی چې ادابت خلک دي انسان په سترګو ورته قتل کیږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلی کوي او جبز د کوي او خپل کار کوي خپل کور ته زی راځي او دیوادی انسان په هیڅ باندې ژوند کوي نو هغه سترګو ورته قتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان ورته قتل کیږي او ډیر کم بداسي خلک وی چې هغه ستونزو سره مخ وي هغه هغه خلک چې البته جبنه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکار وخت تیروي، نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او هم خپل اروپایان ورن سره ټکوي.
هله هدايه له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څه باندې 50% یا نږدې 50% نفوس ځوان طبقه جوړوي چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغې قشر ته څومره توجه شوې ده، څومره د دوی پریکړو ته د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي، په ټولو برخو کې ټولنیزو سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواده بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال واوسي؟
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه لمیکه مرغ ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو دولتونو پرتله د افغانستان، که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ داسې ځوانان ولرو چې هغوی ته د کار زمینه نه وي مساعده شوې، د اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعمیدلی. بله، په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې په سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده، که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده، خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده وي هغو ته چې لوستي دي، خو هغه که چېرې موږ وګورو زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمېنه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا او یا هم د 15 څه او یا هم سلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو هغوی داسې وروزو چې واقعا هېواد ته د خدمت کولو، د هېواد د پرمختګ او د سوکالۍ سبب وګرځي، نه دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړل شي چې د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي، همداسې به همدا ځواک هم زموږ لپاره یو بېفایدې تمام شي.
مننه هله هدایي. ښاغلی کنډیوال، ولی محمد کنډیوال صاحب، دا راته ووایي چې تاسو چې د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي؟ په کومو برخو کې تاسو فعالیت کوي او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې منګه نن ورځ د کډوالۍ د پاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسۍ، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي، چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې یره وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ترستنیږي دلته ورته سره کم ته زمينه درته برابر شوې ده. یو تقریبا موضوعات چې ما ور باندې یا ځان ته یا ګټ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده، هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثالکاري ده، طریقه څنګه ده، خپله ادارې وزارت یا نورې ادارې څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي یعنې هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله ډیری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا و چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو واري بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال د جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علایم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخیستلې. فکر یې کوو چې همدای کال دی که زه جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا پر روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته یو هلته استوګنه استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته یا د ژبې په لحاظ یا د مذهب په لحاظ یا د فکر په لحاظ دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه د په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولیږئ چې موږ به دا هماغه ډیپورټیز وایو چې تاسو یې وایئ.
کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي، دوی پیسې په قرضونو راخستې وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړی وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې وژل شوی وي، د تاوان هم شوی وي، هغه توقعات چې کورنۍ د ده دپاره لري یا د دې تاګ نه لري، هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت فکر کوي چې ګینې د نه یوازې خپل آینده خراب کړله، د نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوښه اوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خوده نه خسته
مننه کندیوال صاحب تاسو بیا را شو. هله هدایي
یو نقطه زیاتونه
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه منګه دی ادغام په اړه باندې یو بحث لرو. کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټول کې درته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې راستون شي هلته هم ډېر ځورېدلی وي، سختۍ هم لیدلې وي. بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېرې ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لرې دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
مننه تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي تاسو دا راته ووایئ چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، آیا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه، خصوصا د ځوانې طبقې لپاره که څنګه؟
که هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړي توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لاره نیسي، نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم که څه هم هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او دې ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انسټیبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني، لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غې کچې منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعدې شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعده شي او هغه د بشري حقونو له اړخه هغه حق او حقوق چې دی ترلاسه کړي په بشپړه توګه یې ورکړي، او د هغوی د ژوند د ښه کېدنې سبب وګرځي، نه دا چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال، د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدلون پر ځای نور هم منفي اغیزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری صاحب تاسو ته براشو، تاسو چې په لندن کې اوسئ ترغه مخکې په جرمني کې اوسېدلی، برېټانیا هم له هغو هیوادونو دی چې هغه کسان چې څو کلونې هلته تیر کړي وي هم بیرته ډیپورټ کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسي لري. ځینې داسې پیښې هم شوي دي چې هغه رسي نزي شوي دي، خبرونه پې جوړ شوي دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورټ نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډېر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
منه څنګه لومړی خبر راشو جرمنی ته په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت د فیصله وکړه چې په یو ستې د افغانان مبیرته خپل وطن ته لیږي دوی په دوی په دوو کټګوري وویشل یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوی وو دریم ځل دا سیدې چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی بیا لومړی محکمې ته ځي بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي چې بیا دا غینم نشي نو بیا دریم محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کیږي په هغه هم په هغه شرط چې هویت ثابت وي په دویم د هویت د ثابتولو مسله ډیر ستر مسله را پیدا شو په 2014 او په 2015 کلونو کې ډیرې هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راځي سي میشتو تقریبا زه وایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل فامیلونه راغلل او ډېر خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شو چې دوی خپل هویت نسو ثابتولای په المان کې نو دغه هویت مسله ورته جوړه شو دریم د دویمه کټګوري نه دویو برخه د هغه مهاجرینو چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبتول او حتی په زندانونو کې ول زندانونو بیر خپل وطن ته ستنېدل بیا دوی ته یو پروسس باندې کار وشو دی وینځوي د لارې دینجو د لارې او هغه پروسس چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابر وي خو متاسفانه لکه څنګه چې کاندیوال سه بوول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوي سره لاس لیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کوله هغه څه ونه شول لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه حتی دلته ور سره د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسېدې دلته په لندن کې تاسو مرحبا ده چې زه معلومات لرم ډیرې افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي ټول ژوند کوي دوی کې د کم عمر ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پنندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي ډېرې منل کیږي او ډېرې هم نه منل کیږي او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغه لکلونو را دي خو دلته په لندن کې بیا په برتانیا کې میشتي او دوی نه د پنندګۍ درخواست ورکړي دي او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دي نو دوی چې ونی ولسی دوی د بیرته خپل وطن ته لګل کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د ماجرینو پالیسی چې لډیر وخت ښکارا ده او معلومه ده خو سره لدی هم بیا هم ډیر افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او لډیر ستونزو کړهونه سره مخ کیږي بل دلته درې وې
زما بل پښتنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزه ډیره را مطرح شوې ده خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا په نغښتون کې له نورې وادو راځي له غوی سره یو چلند کیږي او هغه چې افغانان راځي له غوی سره بل چلند کیږي آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي باید دغه لومړیتوب لمینځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګ ورته وګوري که څنګه
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډېرې افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکولوست کړي دي زده کړې کړي دي په دندو ګمارل شوې دي او ان زما په شمول چې دوی ځنی قضیه وڅېړي د ماجر سره د ماجرینو سره خبرې وکړي او د خپل هویت په اړه کې ورته په هواي ورکی چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي ما مخکې دا یادونه وکړه چې په روستیو کلونو کې د افغانستان د افغان قانون باندې ډېرې پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین
هم المان ته راغل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې ترڅنګ د ایران ډیری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاغته کې وګورو او برخې ته یې که وګورو چلنې ورسره بالکل توپیر کې وي او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده. دا هغه مشکلات وو چې د وروستیو کلونو کې ورسره د المان دولت مخ شو او که څه هم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړله چې دوی افغانان دي او د جنگ جګړو له امله له خپل هېواد له کلونو راهیسې وتلي دي. یادونه باید کوم مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا د هر چا په خپل شخصیت پورې لري. ډېری ځوانان داسې دي خپلو کارونو باندې بوختي په زده کړو باندې بوختي هغوی ته د المان د یو وګړي په حیث کتل کېږي او ډېری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د مهاجرینو دپاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکو موږ په خوا مخکې راخیستې او په خط کې د کریډیټونو هم مصرف شول. مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وئ. تاسو له کوم ځای زنګ راوالی څوک یاستئ؟ مننه د دوی پوښتنه که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال څه په یو شکل باندې ځواب کړل دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي، البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکو هم کڅ نظر ولري د غوي زنګونه براوخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کندیوال ته. کندیوال سپ دغه مسله ک بیا هم لکه توضیح کوي چې آیا داسې خو بنوي چې ټول دغه ژمنې چور سره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوي دي هغه کډوال چې هغه برته راستنه شوي دي هغه ته مرستې کیږي ک څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي د هغه کډوالو سره چې دی ګراوند نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه رسنیږي هغه ک اسناد ولري هغه مهاجرینو ته دی لسر دی خانه رسیدګي کوي هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلي روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي هغه د IOM یا د نړیوالې کډوالۍ نړیوالې ادارې د خانه غوته سره یو څه کومه کیږي. او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنیږي د ډیپوټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې وو چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تېر کې یو څه کومک شوی وو، یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغه ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي. اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر هغې زه تللی ډېر توپیر لري.
یعنې په هماغه تاوان نه ارزي چې
او د ما غو دایوي فارغ حدا چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي ما ته خود سخکاری چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي خدا دا چې د دوی تاوان هم دغه سیستمي هغه بشر دوستانه دغه لمخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی مثال وای یو هیواد رستانه شوی کډوال ته وای زه انګلسو یا تاسو یا زر ډالر ورته ورکې اوس دا معلومات نشته چې دغه سره کله تللو خره رستون شو ولته ونه توالي دو چې خپل هغه وړاندې شوی دوسیا په اسناد ثابت کی سپورټ کی بل اخره درې محکمونه د رات شو اوس رستنیږي هواد ته نو لک تر لږه ک د منګا همدغه هیوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو
ډیره مننه کوم ستاسو ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د نو وروستۍ پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د څه داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت بلکې خپل ځوانان که په حکومت 50% مسؤول د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونه او یا هم ورتیاو په لوړولو سره د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپل زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي، د هیوادوالو د درد او غم سره وګرځي، بلکې د هغوی د خوشاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډیره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره کتا سوم لاندې خبرې په اخر کې راته وکي لطف وموي.
مرزا زه زړه زما بهم بغلن پیغام زوانانو ته ویشه په زید دی چې دوی دلته اروپا ته راشي او بازار مصرف کوي او تکلیفونه لکړاونو راتیر شي، دغه پیسې د خپل وطن کې د خپل پخپل کاروبار پخپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دی رسیدګي وکوي او پخپل وطن باندې د میشي او کوشش دی وکړي چې پخپل وطن کې ځان ته د ژوند یو خاصانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یو هیله دا ده چې ځواني طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هلي خورم یادونه وکړي چې ډېرې کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ ګورو هم خو لا زیات کار پکار دی، لا زیات توجه پکار دی. او د افغانستان دولت د تورو چواکو چې په دې کې لاس لري او واسي او توانې رسیږي، هله مې دغه ده چې ځواني طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته وهڅوي. مننه
کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه ورسته.
مننه سنګر صاحب. د ما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلا نشته، که هر زیاته لاړ شي تر دې څو چنده سختۍ سره مخ کیږي، هغه سختي هغه د مرګ د منل په ځای باندې که چېرته په خپل وطن کې زده کړه وکړي، یوه بهرنۍ ژبه زده کړي، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان پکې راځي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو او چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یوځای جوړ کړي، ځکه نن موږ په 80 هیوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کندیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستان اوزي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جرالوف تخنیکي چارې مخته وړلې.